السلام علیکم خوږو اوریدونکو ستړي مشه تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان خارجه پالیسۍ ته د بیا کتنې لپاره د حکومتي او پوځي چارواکو په ګډون د یو شمیر هیوادونو د پاکستانی سفیرانو غونډه کیږي او د خیبر ایجنسی متاثرین د دغه سیمې د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته درنه کوي خو د دې هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې وړاندې کوي
د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسلوالو او امن لخکر ترمنځ په تازه نښتو کې 15 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلي دي چې حکومت د وسلوالو سره په هیڅ قسمه خبرو اترو کې ښکیل نه دی او په دې اړه د رسنیو راپورونه یې ناسم بللي دي. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره خلکو سره مالی مرستې پیل شوې. اوست مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه کا خیلو سیمه کې د کا خیل من لخکر او وسلوالو ترمنځ په خطه کې خوښه 15 کسان وجل شوی او 4 نور جوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال له وینا سره سم د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر یوګ دی مدیر حسید وسلوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري او د کا خیلو من لخکر هم اوس د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي او وخت نا وخت پکې داسې پیخی رامسته کیگی. د خیبر پختونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوسر ویلی دی چې حکومت د وسلوالو سره په هیڅ قسمه خبرو اترو کې ښکیل نه دی او په دې اړه د رسنیو راپورونه یې ناسم بللی دي. په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې ښاغلي کوسر دا خبره تیره شپه د گورنر هاوس نه خپرې شوې یو اعلامیه کې کړې ده. ښاغلي کوسر زیاته کړه چې په باجوړ قبایلي سیمه کې امن د پوځي عملیاتو له امله راغلی دی او که کوم وسلوال ترهګري پرېښودل غواړي وسله غورځوي او حکومت ته په غیر مشروطه توګه ځان حواله کوي نو بیا به هم هغوی سره په پاکستان کې د رایج قانون تر مخه سلوک کولای شي. خغلی کوثر پر رسنو کې راغلی هغه راپورونه چې د وسلوالو د یو کمانډر مولوی فقیر محمد د خولې پکې ویل شوی ول چې حکومت د دوی یو شمیر وسلوال پریخي دي رد کړل او زیاته کړه چې په باجوړ کې د ولس او امنیتي ځواکونو د ډیرو قربانونو په سامان راغلي دي او اوس په دغه سیمه کې تر هغه سره د خبرو اترو هیڅ ضرورت نشته. په بلوچستان کې د چارواکو د وینا تر مخه تیر شپه له کوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتر لري د جنوب په لور د ډاډر په سیمه کې ناسرګند کسانو د نټو لپاره تیر وړونکي نه ټانکري په اور سوځولي. چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویلي دي چې د یو ټانکر ډرایور هم وجل شوی چې تعلق یې له خیبر پختونخوا سوات سیمې سره وو. د ډاډر تحصیلدار محمد ایوب د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل
تقریبا 9 آئل ٹینکرز کو نقصان پہنچا ہے جس میں 7 کو آگ لگا ہوا ہے باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی پدی کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل تو گا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلق لسوات سر دی
تقریبا 8:30 بجے رات
تیر هفته هم د بلوچستان په خروټ آباد سیمه کې د ناټو لپاره تیلوړونکي 13 ټانکري د نامعلومه کسانو لخوا سوځولې شوې وې. د پاکستان د قبایلی سیمو مومندو او باجوړ هغو اوسیدونکو سره به سبا نه د بیا ودانۍ لپاره مالی مرستې پیل شي د چا چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې کورونه فصلونه او مالونه تباه شوي ول. د قبایلي چارو او سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دي
دغه پیسې به د سبا نه د 2000 کورنو ده سبا نه به راشي او نورې چې کومې پیسې د شپږ نیم زرو کسانو دي هر هفته کې به 700 کورنو ته هغه پیسې هغه اکاونټونو ته اتوماتیکلی راځي. په دې کې نه کلرک ملوث وي چې هغه ته تلل غواړي نه پکې کوم تحصیلدار ته تلک شته دی هلته چې هر چا په شکایت وي مقامي ای پی اے پولیټیکل یا زما د دفتر سره د رابطه کوي هغه مسلې هغه پیسو کې کورته پیښي
په قبایلی سیمو کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو له کبله د یو شمیر خلکو مالی نقصانونه شوي دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې امریکا په ورکړی شوي وخت کې شمسی هوایي اډه خالی کړه. دغه هوایي اډه چې په بلوچستان کې دا ویل کیږي د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ورسخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده په ضد د بې پیلټ الوتکو حملو کې کار اخیستو. د دې هوایي اډې خالی کولو لپاره اسلام آباد امریکې ته هغه وخت ویلي ول کله چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په پوځي پوستو د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول. اسلام آباد دغه راز په خپله خاوره په افغانستان کې ډیر امریکایي او ناتو ځواکونو ته د سامانونو رسولو لارې هم تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل دغه لارې به سونه نور هم بندې وي. ګیلانی د بی بی سی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې تر اوسه په دې باور دی چې دغه حمله قصدي وه او له مخکې پلان شوې وه، وویل دې ظاهرا همداسې فکر کوي. ناټو د دغې حملې له امله بخښنه غوښتې او امریکا هم د وژل شوو کسانو مړینه یوه غمیزه بللې ده. د بی بی سی لخوا د ولسمشر آصف علي زرداری په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلانی وویل چې ولسمشر به د نورو دوه هفتو پورې د علاج په غرض په دوبۍ کې وي. افغان ولسمشر د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان مرکزی بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دوی ته وسپاري. فطرت د کابل بینک د لانجې په اړه په څېړنو کې ښکیل و چې وروسته امریکا ته وتښتېد. د افغانستان بانک پخوانی رئیس د قرضۍ ادارې د کابل بینک په لانجه کې په فساد تورن کړی دی، خو هغه ویلي چې دی په دې خاطر امریکا ته تښتېدلی چې په کابل بانک کې د فساد د څېړنې په خاطر یې ژوند په خطر کې و. کابل بینک چې د افغانستان یو لوی خصوصي بینک دی او امنیتي ځواکونو او د ادارو د کارکوونکو کو تنخواګانې هم د دې بینک لارې ورکول کیږي. تیر کال نږدې وه چې دیوالی آشي په دې بینک کې تر ټولو لویه برخه یا شیرز لرونکي د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال ورونه دي چې له دې بانکه یې سلګونه میلیونه ډالره پور کړی او په دوبۍ کې پرې جایدادونه اخیستي دي. د مشال د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه د مجید بابر نو اوریدل په روان خبرونه کې مدرلا دا ریپورتونه شامل کړی دي. د پاکستان د خارجه پالیسۍ د بیاکتنې لپاره د حکومتي او پوځي چارواکو په ګډون د یو شمیر هیوادونو د پاکستانی سفیرانو غونډه روانه ده. د بلوچستان ډاډر سیمه کې وسلوالو نه ټانکرونه سوځولې دي. د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد د پیښې په حق له مشال ریډیو ته ویل
نه ټینکرو ته زیان رسیدلی، په دې کې وو ټینکرو ته اور لګیدلی او په مکمله توګه وران شوی دی.
او د فرانس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې لیکلی دی د امریکا او پاکستان ترمنځ خراب حالات د امریکا لپاره لوی خطر ده. دا او نور ریپورتونه به هم واوري. او د خبرونه په دویمه برخه کې به د مشال ترنا لاندې بحث هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اوري. په روانه خبرونه کې منګه هڅه کوو چې تاسو د پاره د پاکستان د خارجه پالیسۍ د بیاکتنې یا ریویو په حق لا معلومات هم درکو. په دغه سلسله کې زمونږ خبريال عالم زیب خان دا وخت الته کوي او منګه هڅه کوو چې غیسه زمونږ رابطه برابر شي، نو تاسو لپاره تازه معلومات درکو. د دغه نوړاندې بلال شو یو ریپورت ته. 13 شپه د کوټې نخوا او شای 1.5 کیلومتر لري د جنوب په لور د ډاډر پسیمه کې د چارواکو د وینا تر مخه ناسرګند وسلوالو د نیټو تیل وړونکو نه ټانکرې په ورسوځولي. د دغه سیمې پولیس وايي په پیښه کې د یو ټانکر ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې د سواد سره دی. دغه ټانکرې د کوټې نه بیرته کراچۍ ته روانې وي. نور تفصیل لپاره د نیاز موسی خیل دا ریپورت اورو.
د ضلع بولان د لیویس چارواکي وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې څخه بیرته د کراچۍ په لور روان د نیټو پر تیل وړونکي ټینکرو ناسرګنده کسانو برید وکړو. برید د ډاډر په سیمه کې ترسره شوی. د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد په دغه اړه مشال ته وویل
تقریبا نو آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا جس میں سات کو آگ لگا ہوا ہے، باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی، پدے کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل توگا وران شوی دی، خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی. ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی او لزیاتر ٹینکرو تیل پر لوی لاری بہیجی. پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلقی لسوات سردی. نصرگند کسان لبرید روستا پا تیشت کی بریالی شوی دی. پیش د شپې نږدې 8:30 بجې رامنځته شوه.
تقریبا 8:30 بجې رات
دا چې له پیښې وروسته اوس پلټنې شوي او څوک په دغه لړ کې نیول شوي او که څنګه؟ د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد د پوښتنو په ځواب کې وویل په سیمه کې دا وخت د لټون عملیات پیل شوي دي. چون پیښه تازه ده او بلې خوا ته بیا د شپې شوي نو یو څه وخت خو به اخلي. بیا هم تر اوسه دا پرمختګ شوی چې یو درې څلور مشکوکه کسان مو د پیښې په تور نیولي دي. یاد دی وی چې د مومندو له برید وروسته پاکستان د تورخم له پولیس سره سره د کوټه چمن پل هم د نیټو تیل وړونکي ټینکرو پر وړاندې وتړله او تیره ورځ وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی امر کړی و چې د ناټو ټینکر دی ژر تر ژره له سیمې ووزي تر څو د برید له خطره عام خلک وساتل شي. د وزیر اعلی بلوچستان له امر یا احکاماتو وروسته د ناټو ټینکرې بیرته د کراچۍ پر لور روانې وې چې د برید ښکار شوې. دا هم د یادونې وړ ده چې د تیر جمعرات په ماښام هم په کوټه کې د نیټو پر ټانکرو برید شوی و چې د چارواکیو په وینا سناسا درس ټانکرې له زیان سره مخامخ شوی وي. دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې تر اوسه په بلوچستان کې د ناټو پر ټینکرو د برید پړه کومې وسلوالې ډلې یا سازمان په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریله څنګه چې مدرته د خبرونه په سر کې ویلی وو چې نن نه په اسلام آباد کې د حکومتي او پوځي چارواکو په ګډون د 1500 هیوادونو د پاکستانی سفیرانو یو دوه ورځنۍ غونډه شروع شوې ده. په دې غونډه کې بعد د پاکستان خارجه پالیسۍ ته بیا کتنه کیږي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان د ټلیفون په لیکه ده. علمزیب خان، د دغه غونډې تفصیل زمنګ اوریدونکو ته لګوایي.
جی منور شاه، ډیره مننه څنګه چې تاسو هم ویل د پاکستان سرکار اسلام آباد کې د خارجه دفتر په ودانه کې دا غونډه شروع شوې ده. غونډه په شروع کې د غونډې پرانیسته د پاکستان خارجه چې کوم وزیر راهنه ربانی کر هغه کړی ده. په دې غونډه کې د پاکستان په بهر ملکونو کې کم چې 15 هیوادونه دي د هغه سفیران راغلي دي. دغه هیوادونه زیات تر په دې کې فوکس په هغه هیوادونه شوی دی کم چې د پاکستان ګاونډي ملکونه دي لکه افغانستان، چین، ایران، هندوستان او دغه شانتي. بیا د امریکې لپاره ټاکل شوی وزیر شهید رحمان او په خاص توګه اروپایي ملکونه چې کوم دي د هغه سفیران په دې کې موجود دي. د دې سره سره په دې غونډه کې د ویل کېږي چې د استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا او د ملټري اپریشن چې کوم ډی جی دی هغه هم په دې کې ګډون کوي. د دې سره سره چونکې د دې پرانیسته هنر بیان کر کړی ده او دا دور دنې غونډه ده. ولې د دې غونډې په اخر ورځ یعنی سبا به د دې اختتامي کوم پروګرام دی هغه ته بعد پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه خپل وینا کوي. دغه شان هغه به هم سبا په دې کې ګډون کوي. د دې غونډې مهم چې کوم مقصد دی هغه زیاتره د پاکستان چې کومه خارجه پالیسی ده هغې ته بیا کتنه ده، په هغې باندې نظرثانی کول دي او د هغې سره سره د پاکستان او د امریکې تعلقات او د پاکستان او د نیټو سره دا وخت چې کوم اړیکې کوم تعلقات روان دي. او مهمه خبره پکې ده چې دا وخت چې د پاکستان او دغه دوه چې کوم نیټو او امریکا د هغې سره په راتلونکي وخت کې کوم اړیکې وساتي او دغه شان خپل چې کوم سفیران د پاکستان په نورو ملکونو کې هغو ته به موجوده چې په پاکستان کې سره روان دي او کوم په دې سیمه کې کوم حالات روان دي د هغې نه بعد ته ټول معلومات ورکړي او هغې سره به مهم معلومات شریک کوي.
ډیره مننه علمزیب خان، موږ به وخت په وخت د تازه معلوماتو لپاره تاسو ته بیا هم راځو. قدرمن اوریدونکو، دا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان چې دغلته کې د خارجه پاکستان د خارجه پالیسۍ د ریویو یا بیا کتنې لپاره د روانې غونډې تازه حال موږ سره شریک کړ.
دا مشال ریډیو دا
قدرمنو اوریدونکو، د تیرو سو کلونو راهیسې د پاکستان قبایلي سیمې ترهګرۍ ډېر زیاتې ځپلې دي او د ترهګرۍ یا د ترهګرو د وسلوالو پر ضد بیا پوځي عملیاتو هم د دغه ځای د ولسي خلکو ژوند ډېر زیات اغیزمن کړی دی. په خاص توګه خیبر ایجنسی چې پکې د تیرو دوو کالو او 15 میاشتو راهیسې کرفیو روانه ده او پکې عملیات هم روان دي، د غزې ولسی خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې د متاثرین خیبر ایجنسی په نوم باندې یو تنظیم یا یو ډله هم جوړه کړې ده او د خپل حقونو لپاره. نن د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته درنه اهم کوي. دا وخت د پیښور نه موږ سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوس د ټلیفون په لیکه ده. غلام غوس، په خیر علي، د دغه غونډې په تازه حال زمونږ اوریدونکو خبر کړي.
ډیره مننه وشا صاحب دا چې کوم دغه د تحریک کې د متاثرین خیبر ایجنسی نو هغه دغه کړو نن د خیبر ایجنسی چې کوم دغه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دی دلته په پیښور صدر په کینټ ایریا کې راغی مخې ته هغه درنه ورکړه او دا درنه هغه په دې وجه باندې ورکړه چې د تیرو یو کم بیش میاشتونه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د دوه کال او پنځه میاشتو راسې باړه چې کوم تحصیل دی د خیبر ایجنسۍ نو هغې کې دغه دا کرفیو ده هغه چې کوم دغه دي بازارونه دي هغې بینرۍ او کتبې چې کوم دي نو هم دغه کړي وې پورته کړي وې او هغې دا غوښتنه کوله چې دلته کې دغه د باړې بازار د دغه یو کم دیرش میاشتونه دغه دی بند دی همدغه رنګ په خیبر ایجنسۍ کې تعلیمي ادارې بندې دي نو دغه بازار دی کولاو کړی شي دغه تعلیمي ادارې دی کولاو کړی شي او اپریشن چې کوم دی هغه دی پوځي عملیات چې کوم په خیبر ایجنسۍ کې روان دي هغه دی بند کړی شي او دغه شانتي په دې درنه کې چې کوم د خیبر ایجنسۍ دغه دی زده کوونکي دي هغه په هم پدې کې ګډون وکړو او د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو کې چې کوم د وکیلانو ټولنه ده په پېښور هایکورټ کې فاټه لاین فورم دا غي وکیلانو هم په دې درنه کې دغه وکړو ګډون وکړ او په دې کې یو دغه یو تنو چې حاجی زرګل نوم یې او دغه د لوزی کیمپ کې دا هغه سره ما خبري اترې هم وکړې هغه مشال ریډیو ته دا ویل چې په باړه بازار کې چې کوم دینو د دینه وړاندې دا هغه د غوړي او د تور چې هغه دکانو بیا دغه چې کله دا پوځي عملیات شروع شون او دغه شو قرارداد شو هم په خپل لغه کې کاروبار کې بیا په پوځي عملیاتو کې چې کوم دینو هغه دا ویل راځي زرګل چې دا هغه دوه ماشومان چې یو هغه نوتی و او یو ورېره و ما تر ګوله په کور باندې را پریوتل نو هغه په کې هم دغه شو
غلام غوث د دوی د غوښتنو په جواب کې یا د دوی د مطالبو په جواب کې دغلته کې د پولیټیکل انتظامی یا نور کم حکومتي خلک مخې ته راغلي دي د دوی سره د خبرو اترو لپاره
جی منور شاه صاحب بس هغې خو د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته دغه خپل لغې وکړله تقریرونه یې وکړله دغه نارې ووهلې د پولیټیکل ایجنټ خیرات هم نارې ووهلې خو دا تحریک چې کوم دی نو دا د ډېرې مودې نه تقریبا د دې داسې یوه میاشت به کېږي د پرېسب مخې ته هم دی مخکې دغه ورکړي وه درنه ورکړي وه درې ورځې دي یو احتجاجي کیمپ د پرېسب مخې ته هم لګولی او نن یې دا درنه هم ورکړه او دا یې هم وویله چې د دې نه پس به دوی د ګورنر هاوس مخې ته چې کوم دی نو هم دغه درنه ترسره کوي خو تر دې دمه
ډیرا مننه غلام غوث قدر من اوریدونکو دا او د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوث چې دغلته د خیبر ایجنسۍ د متاثرینو د درنا په حواله دغه درنا دغه متاثرین د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل چارواکي د دفتر مخې ته کوي دغه په حق لایې موږ سره معلومات شریکول
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
قدر من اوریدونکو د پاکستان او امریکا تعلقات او د پتیرو رزو کې چې د نېټو لخوا په مومند ایجنسی کې کوم پی خرامنسته شوې ده د نېټو او د پاکستان د تعلقات کړه کې چې شوې دي چې لعملي پاکستان د خپل خاور باندې افغانستان کې مشن او توزوا کونو ته د تیل وړونکو او سامان وړونکو گاډو باندې بندیز لګولې ده هغه بندیز لا هم دوام لري نېټو تیل وړونکو ډرایوران هم شکایت کوي چې د تیرو سورز راهي نه خو د دوی بل روزګار دوی ته ملاويږي او نه نیټو ته مالونو په وړلو لګیدلې بندیز لري کیږي چې له عمله د دوی ژوند او راستر ورزه لا پسې نور سختيږي د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د دغه کاروبار سره تعلق لرونکو سو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت په برابر کړي راځي چې په غاړه واورو
نیټو ته تیلوړونکو گاڑو چلوونکی وای چې نیټو ته د مالونو بندش د اول ورځ راهسه د دوی ژوند ورسته ورزه د لاپسې مشکلاتو سره مخ کیږي د دغه لارې یو ډرایور جلیل د خپل ژوند کیسه صدا سکوي
وس لا د دې ز گاڑی سره ودرېدل کو کاروبار ودرې د بارډرونه بند شو گاڑی را واپس کړي د دې را روان دي خو ځ خلک ډیر یې سی کولاویږي ډیر یې نه کولاویږي مجبورې نه راغله م ولاګه خوب راځي خوبونه د موږ نشته چې موږ خوبونه وکړو یا په پارکینګ کې یا پر روانه کې و ډیر روانه و اوس به خې قرضار هم دا اوس مې کوټ د ټلیفون کړي دي بل چانه مې قرضه وړي 3000 روپۍ ورکړي د موږ نن ساره د موږ کار ورکړي خو ځ او زه بیکاره ګرځم اختر نه راغلم ګاډی نه یم لګېدل وجه دا د سی ګاډی ولاړ کی په یسو کی په پراویټ کی افغانستان ګاډی دي ټول خلک پریشان کړی من نه اجتاب کې نه نیو پنځه شه سو ګاډی خالی د بدې لاین کې ولاړ کبه ایک نمبر کې کبه دو نمبر کې کبه سمندر کیناره کدا پارکینګ کې نیمای پارکینګ کې دا غلامه حساب ټول ګاډی ولاړ دنیا مخلوق بے روزگار دی اوس مونږم ناز ورته مجبور ای بس یو بل سره خپل کله یو سر بروټی کې نو کله بل سره بروټی کې نو کله بل نه 50 پی والو سیګریټ د پاره کله نه بل نه وال
د ډیر اسماعیل خان سره تعلق لرونکو دیش کلن جلیل وای مخکې د ځان د پاره یو کوټه په کرایا اخیسته و او چې کله با کراچۍ تراغه نو هلته به یې شپه کوله خو وس د پیسو د نشټوالي لکبلې کوټه هم پرې خودا
دبل بغاړي کې سماله مو پاسې شپه خدا رقم دیری کې ضرور جان دلته د شپې یخنې جوړ سي چې بغاړي کې سیټ کې سملې مچر دي مچر ولاس طاقت نه کیږي کوټران مو 3000 روپے کرایه واغم پرې خول مجبورې نم پرې خول کرایه غبره ته ولاړ کرایه دار چې باید ما کرایه راکې موږ سره به وینې گاډي ودرې دل نیټو گاډي موږ وی وی خوانه پرې خول خپل گاډو کې پراته به گاډو کې سمول ما چې بیخي ډیر ماشه بیخي ډیر ماشه د داسې زړې تنګي بالکل خوب نشتا باز خپل دا شبنم دی او پرخه وری دا حساب ډیر دم
یو بل ډرایور عبدالرزاق وای مخکې یې ډیر روزګارونه کړی دي خو هیڅ گزارې نه کېدلا او چې د کل را هسي یې نیټو ته تلوډونکو ټانکې چلول شروع کړی وو ټول قرضونه یې اخلاص کړی وو او د کور گزارې یې سم روانه وه خو وس یې یو ځل بیا جون د غیر یقیني صورتحال په لاره روان دی
دا زری مطلب یو مسلمان یو مطلب یو کار یې روغ وکړه مجبور وو موږ له روزې سره کار دی دلته یا هلته چې روزې کلا وي بس مطلب هټه کې پاکستان کې که بدلته یو خیر شي موږ له روزې سره منډو شو نه سبا وخت کې څوک قرضه لانه درکې مخ خو په خاطر خو به قرضه درکلو په قرضې نه درکې کې درکې یو قدرت وو به زوی دي چې کې لو پرې کې خو لار دي یو مزدری دی خو بل په غوړې ځان مرګ ترکې ورکه یې کنه دا چې دا دغه ځوان دغه مرګ چاته خوند ورکې دا یو شپه په یو کروڑ روپیه څوک نه درکې دا یو په موږ ذلیل تیرو مجبورې ده نو مجبورې نیټو موږ څه نیټو موږ د سیاره کور د خورپی نه راته راوړي خو خپل مهنت کوه غریب موږ سه غریب کلا وسی مزدوران در په دره دی موږ در په دره نه ډرایوران در په دره د دنیا در په دره
نیټو او حساب ځواکونو ته د کراچۍ نه تیل او نور مالونه زی دغه مالونو د بندې دوله وجه د زورګونو په شوخه کې ډرایوران کلندران او ترانسپورټران په مکمله توګه بې روزګار شوي دي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه او ری فرانس خبری ایجنس لیکي د بهرنیو اړیکو د کونسل په نوم یوې امریکایي ادارې د امریکا د حکومتي چارواکو او سیړونکو سره د خبرو ورسته د دغه هیواد لپاره د هغه خطرو یو لیست جوړ کړی چې ممکنه ده امریکا به ورسره په روان کال کې مخامخ کیږي چې پکې یو د پاکستان مسله هم یاد شوې ده د دغه ادارې د دې ریپورت په اړه نور تفصيل د واشنگتن همکار هارون باچا راکوي
فرانس پرس خبری ایجنسی لیکي د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم د امریکا یوې سیړنیزې ادارې د دې هیواد له حکومتي چارواکو او مسلکي کارپوهانو سره د کړو مرکو په ترڅ کې د هغو خطرونو یو لیست جوړ کړی چې یاده اداره وایي امریکا به ورسره په راتلونکي 2012 میلادي کال کې مخامخ ووسی د دغه خطرو په سر کې یو د امریکا او پاکستان شخړه هم یاد شوی چې د یاد ادارې په خبره په سیمه کې روانه د ترهګرۍ ضد جګړې ورکه د پاکستان کردار ته پکتنې د دواړو هیوادونو پیچلی اړیکې کې د شی یوې وسلواله شخړې پیلې دوتا لار هوار کی دا جانس پلی کنا را روان کال د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا خرابېدو احتمال ورسته له هغه زیات دل کیږي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو 13 مې میاشت د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه باید ویل شي چې له دغه پیښې وروسته امریکا د پاکستان استخباراتي او پوځي چارواکي له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ په تور تورن کړل ورسره یې د پاکستان په حکومت فشار سي وکړل سو په خپل خاوره د فعالو ترهګرو په تیره بیا د حقاني شبکې پر ضد جدي اقدام وکړي پاکستان بیا په دوامداره توګه د دغو تورونو له منلو انکاري دی وایي وایي چې خپل قومي ګټو ته پاولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. دمګړای چې پاکستان په ممندو د 13 میاشتې د ناتو د بریدونو په خبرګون کې په افغانستان کې میش د ناتو د ځواکونو پر مخ لدې هیوادا تیریدونکو اکمالاتي لارې تړلې او امریکا ته د بلوچستان د شمسي هوائي ډګر د خالي کولو لپاره ویلي دي. راپورونه وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې حد درجه خرابې شوې دي. فرانس پریس ایجنس بیا په خپل راپور کې وایي د بهرنۍ اړیکو د کونسل سروې په یوه وخت کې د پاکستان او هند پوځي اړیکو د لا پیچلتیا موضوع ته د روان کال په موده کې امریکا ته د متوجه کېدونکو ممکنه خطرونو د لیست په سر کې ځای نه دی ورکړی. د یادی امریکایي څېړنیزې ادارې سروې د غراز امریکا ته په 2012 کال کې پیښیدونکي بل سترګواښ په اروپا کې راوتې مالی بحران یاد کړی چې وایي د امریکا په اقتصاد به اغیز لري او ممکن چې بیرته وروالي پلوې بوزي. دریم غټ خطر چې د ادارې سروې ښایي امریکا به ورسره پر روان کال کې مخامخ شي د سعودي عرب سیاسي بې ثباتي ده چې ویل شوي د تیلو نړیوال مارکیټ به اغیزمن کړي. سروې د غراز د سعودي عرب په ګاونډي هیواد بحرین کې راولاړو شویو نه آرامیو ته هم اشاره کوي چې وایي کچرې د دې هیواد سنی حکمرانان معاملات صحیح سمت ته بونزي نو د سعودي عرب او یا هم د ایران لخوا د پوځي اقدام په صورت کې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته لوی خطر پیښ شي. فرانس پریس ایجنس د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم له امریکایي څېړنیزې ادارې سره د یو تن کار کوونکي میکا زین کو لخلي لیکي چې وایي د امریکایي حکومت دې کمزوریو ته په پام سره چې په تیرو وختونو کې یې د راتلونکو چیلنجونو او خطرو درک نه دی لګول شوی د ادارې د سروې هدف حکومتي چارواکو ته د 2012 کال لپاره سترې ننګونې په ګوته کول دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو ډان او اکسپریس ټریبیون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون په اړه ریپورتونه شایع کړي دي. ریپورتونه لیکي پاکستان په داسې وخت کې چې افغانستان ته د تلونکو نیټو ټینکرونو مخه نیولې ده، اوس له افغانستانه سره د ترانزیت ټریډ تړون ته هم لسره کتنه کوي. د ریپورتونو له مخې د دې بیا کتنې وجه دا ده چې نیټو له دې تړون نه ګټه اخلي. په دې حق نور تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکر وړاندې کوي.
ورسپانه اکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان لومړی له امریکا او نیټو سره ملګرتیا ته د لسره کتنې پریکړه وکړه او اوس بیا وایي چې له افغانستان سره به هم د ترانزیت ټریډ تړون ته لسره کتنه کوي. ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د افغانستان له ترانزیت ټریډ تړون څخه تر هغه وروسته مخ اړول کیږي چې کله پاکستان د نومبر په 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو تر برید وروسته هغوی ته د سامان وړونکو ټینکرو مخه ونیوله. ډان ورسپانه د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي چې د تورخم او چمن د لارو تر تړلو وروسته د افغان ترانزیت ټریډ په نامه تر نیټو پورې سامان ورسول کیږي. اکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر چارواکو تر تړلو دروازو شاته د سینټ غړو ته وویل چې حکومت اوس په جدي توګه له افغانستان سره د ترانزیت ټریډ تړون شرایطو ته کتنه کوي. ورسپانه د یو چارواکي له خولې لیکي چې له دې تړون څخه د ناوړه استفادې په اړه تر ریپورټونو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د همکارۍ شرایطو ته لسره کتنه وکړي. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان له لارې د نیټو لپاره د تلونکو سامانونو له کبله د دې ملک اقتصاد ته د ریونیو په مد کې 55 ارب روپۍ زیان اوښتی دی. ورسپانه پر مخ لیکي چې بل پلو د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر ډاکټر ارباب علمگیر په دې وروستیو کې سینټ ته وویل چې له کراچۍ څخه د چمن او تورخم له لارو په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو درنو ټینکرو پاکستانیو سړکونو ته د 40 ارب روپیو زیان اړولی دی. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې د ملي امنیت کمیټې ته دنده ورکړل شوې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دي له امریکا سره د ملګرتیا لپاره د نویو شرایطو په اړه وړاندیزونه وکړي. ایا پاکستان د نړیوال قانون لمخي په وار لمخه لاسلیک سوی افغان ترانزیت ټریډ تړون کې بدلون کولای سي او کنه؟ ورسپانه د دې پښتنې په جواب کې د نړیوال قانون د فوه عمر فاروق چودري لخلي لیکي چې ملي ګټو ته په کدو سره هر ملک کولای سي چې په داسې تړون کې بدلون وکړي. هغه پرمخ ویلي چې پاکستانی چارواکي خپل افغان ملګرو ته ویلای سي چې ستاسو د سامان تازه غوښتنې فطري نه دي او زموږ په فکر له دې تړون څخه په ناسمه توګه کار اخیستل کیږي، خو دا لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې افغان چارواکي د ترانزیت ټریډ تړون د نیټو د ځواکونو لپاره د استعمالېدو او یا نه استعمالېدو په اړه څه وایي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وو بوریوال کاکل چې تاسو ته د پاکستانی ورځپاڼو د اغه بیا کتنې په حق ریپورت وړاندې کوو چې د افغانستان او پاکستان ټریډ ترانزیت په حق لباندې وو. قدرمنو اوریدونکو، په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده، راځئ چې د مجید بابر نه د خبرونو سرټکی واورو.
د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسلوالو او امن لخر ترمنځ په تازه خطو کې 15 کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په مومند او باجوړ قبایلی سیمې کې د بیا ودانۍ لپاره خلکو سره مالی مرستې پیل شوې. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوسر ویلي دي چې حکومت د وسلوالو سره په هیڅ قسم خبرو اترو کې ښکیل نه دي او په دې اړه د رسنو راپورونه یې ناسم بللي دي. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو لپاره تلونکي نه ټانکرې سوځولې شوې دي. د پاکستان ویلی دی چې امریکا په ورکړې شوې وخت کې شمسی هوایي اډه خالی کړه. افغان ولسمشر د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان مرکزی بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرتی دوی ته وسپاري. د راپورونو له مخې پرون په شام کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی په دوه ورځنۍ دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د بمونو د شنډولو یوې امریکایي او لیبیایي ډلې په لیبیا کې د ممفادس په نامه ځمکې نه هوا ته شاوخوا 15 توغندي شنډ کړي دي.
قدر من اوریدونکو، دا و مجید بابر چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو په پښتو ژبه نه ساته او چې د پیښور په وخت د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. اوس وخت را رسیدلې ده د پروګرام د مشال مرکه چې پکې شاعر او لیکوال حضرت زبیر ملبره. دا مرکه تاسو یو ور وړاندې هم اوریدلې ده چې زمونږ همکار سراج ظهیر تاسو لپاره تیار کړی ده. راځي چې یو وار بیا واورو.
مینا او سلامونه می اومنه د مشال مرکی پروگرام سره زیم سراج ظهیر. دا می ارمان وو چې پرلې راشي ګلونه راوړي، زما وطن لا د ګلونو سادرونه راوړي، او تابه مل مکړه ملالیا خو یو کار شوي دی، زما د کلی موسمونو ته ازار شوي دی. د دې شیرونو خالق، لیکوال، ډرامنګار، شاعر حضرت زبیر پننی مرکه کې زمونږه ملمه دي. حضرت زبیر مونږ تاسو ته مشال مرکه پروگرام کې هرکلی وایو.
ډیر مننه
حضرت زبیر. زمونږه مینوالو ته او ریدونکو ته خپل ځان لګ معرفي کړئ.
زمانوم حضرت زبیر تخلص زبیر، د مردان سره نږدې په مایار وکلی کې پیدا شوم. د فضل کیوم کرا ابتدایي زده کړم یلته د مایار وکلی په پرایمری او میډل های سکول کې کړی دا. بیا دا غینه پس مردان ته پکړه باندې راغلو. مردان خار کې د نمبر 2 سکول نه ملسم پاس کړ. مردان کالج نه مسوار لسم کې ډیگری واغستا. پرایویټ تور باندې په پښتو کې او اردو کې مې وکړو. ماستر ډیگری مې دلته نه واغستې. د شعر او ادب سره تعلق چې زمنګا په خاندان کې زمنګ یو ماما او علي حیدر بادر خدای دې وبخي، دا غي به شاعرانو او ادیبانو سره ډیره ناشته پاسته و. دا غي په اوجره کې په غزه کې بچیږي کې نستل نو زه په دغه میپلونو مجلسونو کې ناستو مو داغې نو مې ډېر زده کړه کوله. نو د شعر او ادب سره تعلق مې دا غزې نه شروع شوې دي. بیا په دغه شعر او ادب په لار باندې چې روان شو، نو په کال 1983 کې مې د ناموس رسالې د میاشتینې په نوم یو ناموس رساله چاپ کوله چې په دغه رساله کې به دا د مردان نه چاپ کېده. د پښتونخوا او د یو ځای بل ځای د لیکوالانو نثري او شاعري چاپ کېده. ناموس کال یو نیم کال زمنګ پخپل جیب خرچ چې موږ سره به سپیسی ټکی وی پاغي باندې بچاپ کیده. کال یو نیم کال د رسالو چلی دا. بیا دا غی نه پس په کال ونه وی کې په جرمنی کې زمایو ملګری تنویر شاه کمال اغه به ما سره مرسته کوله. مونږه درې میاشتینه ګلبن رساله چاپ کوله. ګلبن ډیر اخر رساله وا پاغي کې باغه وخت مونږه د لویو د مشرانو کشرانو د ټولو لیکونه چاپ کول. پکې د مرکو یو سلسله مو چې پاغي کې ما د امیش خلیل صاحب نه، طاهر پریدی صاحب نه، سعد الدین شپون نه، اندیش شمسو کمر د ډیرو ملګرو د ډیرو مشرانو نه مرکی کړی دی. هغه هم تقریبا وګڼې چاپ شوی دی. ګلبان بیا د وګڼو نه پس داغي غمرستم او یا د پښتو لوستونکو مینه به کم شوی نو ګلبان رساله هم بند شو. نن سبا د مردان نه یو بل رساله چاپ کیږي پاسون چې ډاکټر اسرار صاحب داغي نگران دي او زه هغه سره دغه رسالې په ترتیب کې ملګری یم. د وو کال را سي دغه پښتو رسالې چاپ کیږي.
ښه، تاسو نور لیکونو اړه ته ووم راځو. از زبیر زبیر درته وای چې ماشومتوب مو څنګه تیر شوی دی، اوران ماشوم وای دغه شیطانیانې بم کولې کنه، ډیر سنجیده خاموش تبې د ماشوم په هیڅ چې دین را لوي شوی خپل جون تیر کړی دی.
څنګه چې د کلیوال ماشوم جون دینو دغه شانتی جون جوک زما لکه په کلی کې ګودر لاري کوسه د ماشومتوب غلوبه پټ پټونی یو سو بل سو پټو تتلل لنده پلاس باندې پخکار پسې ګرځیدل بلوري بالونا فوټبال کرکټ دغه لوبه دغه مام کړی دي شرارتونه او رواني دام کړی دي او دغه دی دا بیا د کالج په وخت کې هم د خدا سے کارم نه نکړی چیرې زمنګ د لاس نه چاته هزار رسیدا شرارت داسې دورانی کارم سره دغه نه نکړی.
په ماشوم توپ کې مختلف لوبي پټ پټونه یي پټه گیټه یي بلوري یي شوتی ډنډې یي ټالونه یي باندې چغ یي، نو کوم لوبه دی زیاته خوخه و چې تا په زړه په مینه به دی هغه لوبه کوله؟
په دغه ظهیر صاحب کوم نمونه چې تاسو واغشتل ډېرې لوبې په دغه کې د کلو نو اوس تقریبا ختم شوې دي. زما خپل ماشوم توپ چې نوم دغه کرکټ دغه فوټبال او دغه بلوري دا به دغه خو ما به کرکټ سره ډیره مینه لرله او بیا په مردان کې چون هم زمونږ خپل ټیم وو په هغه کې هم دغه لوبه کوله او خو زیات دغه مې ادب طرف ته کتاب شعر او ادب او لوستلو طرف ته اخبار رساله دا مې لوستل او بلکې ډیرو ملګرو برانه دغه کول چیرې ته بزان لچرته کمره کې خاموش ناشتي اوس هم مې دغه عادت او دغه دي چیرې چرته یزان لپروت یزان لناس وي اوغه کتاب رساله اخبار مې کتلې یا میزان لسلی کړي.
په باقاعده توګه ادب تستاسو راتک څنګه وشو؟ د کم سن نه مشو کم وخت نه مشو؟
په کال درې تیایم سلور تیایم خوښه کی چې زبا د سکول د زمانې نه راته ریدم او بیا کالج کې داخل شوم. زمنګ یو ماما ولی حیدر بادر خدای دې وبخي اغي په خاکسر منزل کې اجروه دا نن سبا په پښتونخوا حکومت کې چې کوم ایم پی ا دی احمد خان بادر د دې والد صاحب نو دا ډیر زیات ادب زوکا او ادب سره مینه لرونکي سړی و. د پښتونخوا ډیر شاعران دیوان باغی له اجرې تر اتل په خاکسر منزل کې د دې د سره د دې و په دې کې د دې شاعران او دیوان له ټولنه یو تنظیم جوړ کړو یو کمره ول ور کړو او دا غ تنظیم سرپرستی اله زما خو ور سره د ماما خوړی رښتا نو ما به دا غ شاعران او دیوان خدمت کو یا باغی سره ناس پاستم د دې شاعرونو مې اوریدل. بیا چې کله په کال 1918 تیم کې دی وفات شو نو زما نه غوښتل چې راز د دې شاعران او دیوان نبیل شم هم د شاعران او دیوان سره ما ناس تکول دغه ټیم مې لیکل شروع کړ د کالج په رساله کې مې پړمبني زلمان دی یو نظم چاپ شو
شفق رساله
شفق رساله کې د مردان کالج پر رساله کې
تاسو خبره کوي خدای سي دغه ماوم یو ځای کې تاسو لوستي او چې تاسو ادبي تربیه چې کوم دنو د اغه اندیش شمس القمر پلاس کې شوی دا یا دغه د ناستي ولاړ په وجه باندې تاسو هدف تر ډیر زیات مایل یا دغه دا کم چې تاسو نن لیکوال یا دغه د اندیش شمس القمر د ناستي ولاړ په وجه باندې دې کې څومره حقیقت ته
بالکل د دې انکار نه کیږي ځکه چې زما کدی خو شاعران و دیوان سره ناسته پاسته ون بل د چ اندیش شمس قمر صاحب سره زما ډیر زیات نږدې بلکې تر اوسه پوری ډیر نږدې دغه دي کزه سلی کوم نو مغه زمانه ته پوس کوي چې ماته اورو کسه داسې غلطي پکې یغه ماته په ګوته کی یا که زمانه چرته کې داسې یو نظم یا داسې یو شعر یا داسې یو دغه چې داغه نظریې یا داغه خدای خدمتګارې یا د پارټي سره مخالفت کی راځي نو ماته دا کوشش دا کوي چې رته داسې قسم لیکونه مکوه
داغه زرسته رشته هم دا
او هغه زما نیک کی د مور ماما هم دی علی حیدر بادر زما ماما او اندیش بیا دی ماما دی نو په حساب داسې بیا نیکه دغه ورکوړي شو چیرې
د دین علاوه تاسو چې دینو تاسو په مختلفو غنو کې تاسو په اخبارونو کې شعر او شاعری خبره شوې ده چاپ شوې ده نو تاسو کوم کوم داسې کتابونه لیکلي دي تصنیف کړم دي کتابونه یا لیکلم دي
او تاسو اندیش شمس قمر صاحب خبر وکړو نوم داغي په دغه باندې په وینا باندې ما داسې کار وکړ چې په کال 2004 غالبا پدې کې ما د نصر یو کتاب شروع کړ د ولسی رنگزار په نوم باندې هغه به ما ته زړی زمانی د خبرو کولې هغه لوبې هغه د پولو پټو هغه کیسې کتاري د پښتون لوک ورس دغه چتویل شي یا ولسی جون جوګ پکار دی چې دا اکیډمي والے دغه کړي ما چې دغه په سلیټونو کونو د اکیډمي یا د پښتو دا څه خال خال به پیښه لیکل کړي خو ما به داغه پناسته کې هغه سره په ناسته کې دا یو نصر یو کتاب شروع کوم ولسی رنگزار په دغه ولسی رنگزار کې شپږ چپټرې دي د پښتنو د جون جوک په حوالہ باندې خپل نمونه ځان له د پښتنو نمونه ولې نګدي لکه غانټول رامبیل بل داسې یو خوغونته کې نوم دا ځینې ځینې خلک د مختلفو تحریکونو نه متاثر شوي نو هغې هغه نومونه د عربو نه راغلي نو دلته کې ځان لاغه نومونه ایښي نو دا خبره ما ته اندیش صاحب کولې نو دغه یو چپټر پکې په نومونو باندې دی یا د پښتنو مشرانو باندې پکې یو چپټر دی پخوا چې کله کر کرونده به کېده د هغې دپاره به یوې جغ اراټ دا قسمه اوزار استعمالي دی نو هغه به ما ته هغه ویل چې یاره دا سیزونه روکېږي او چې دا روکېږي نو دې سره زمونږ ژبه روکېږي چې ژبه ور سره روکېږي نو پکار دی چې دا محفوظ شي نو ما په دغه سلسله کې د نثر یو کتاب ولیکه ولسی رنگزار نو شپږ چپټر دي په هغه ولسی رنگزار کې دا مې د نثر کتاب و بیا د هغې نه پس زمونږ یو بل مشر و محمد اقبال اقبال هغه سره ما ملاقات کو د ملاقات په وخت کې هغه ما ته وویل چې زه تاله یو دوه کیسټې در کوم ستا به ډېرې خوښې شي ما ویل چې دا به دې مال سره کوي هغه مال دا اډیو یو دوه کیسټې راکړي چې زه کور ته راغلم هغه ما اورېدي نو په هغې کې زمونږ دغې ماما په حواله باندې شعرونه وو او په کال 1980 کې مونږ یو مشاعره کړې وه په مردان کمیټي کونسل کې نو ما دغه کیسټ وورې دواړه کیسټې په هغې کې ساحل صاحب اندیش صاحب صاحب شاه ډاکټر زیار بلا ملګرو دا علی حیدر بادر د جون جواک په حواله باندې نظمونه ویلو تاثرات بیان کړو خبرې اترې کړې وې مولانا عنایت الله صاحب شفق صاحب اصرار د تورو ډاکټر اصرار صاحب دغه پروګرام صدارت کوم ما هغه لیکونه ټول په یو کاغذ باندې ولیکلو دغه نوم یو کتاب جوړ کړو دغه سره فوټوان موټوان ما سره پراتو دغه نوم بادر نوم یو کتاب چاپ کړ په کال 2008 کې
تاسو د اولسی رنگزار ذکر وکړو او په هغه کې مو د پښتنو د جون جواک ناستې ولاړې د هر قسمه چې څومره دغه جون جواک ته هغه پکې تاسو ګوته کړی دي دره دوه چې تاسو خو مخکې دا ذکر وکړو چې زما دغه چې دی نو ماشومتوب په وخت کې دغه لوبې نه وي د دې څه وجه ده چې د معاشرې نه د ټولنې نه دغه د پښتنو رنګ یو اړخ یو ښکلا هغه لاړله د دې وجه څه ده
د دې خو زما په خیال باندې ډېر وجه کې دي خو غټه وجه دا ده چې کله الکترونیک میډیا راغله نو موږ پښتانه ډېر بې حسه او بې غور خلک یو موږ د پردو خلکو هغه لوبي هغه هغه بلکې تاسو هم ګورئ کنه یو خو بل خو نظر اوس غلوي نو دا خپل جب پرېږدو په خپل جب کې داغي ټکی شاملو خپل لباس بلرکو داغي لباس باغوندو په دې باندې بزان لکه فخرم پکې دغه شانتي دغه لوبي چې الکترونیک میډیا اوس کرکټ ته څومره دغه ور کړی دي نو کو تاسو ګورئ نو په لار کوڅه په ارزه کې دغه لوبي نو دا منګه د پردو خلکو یا د پردې ډولې په جنج کې روان یو کدا سې زو یم او خپل چې سین هغه مونږه ير کړی دی او ور کړیم دی دا د پښتنو به هیڅ ورته ویل شو نور ورته سو وای
هم درته وای چې ماته یا چې تاسو ګلبن رساله چې وا په کال 1998 کې 99 کې وا نو د دغه ګلبن رسالې نرخ چې کومون هغه صرف او صرف 200 روپۍ وو
جی
داغه باوجود هم دا خلکو لکه بقول تاسو چې هغه پښتنو مینه نه وا یا هر څه چې هغه تاسو بند شولا یا با غستنه هنه کې ما خپل ما کتلې وا ما سره اوسم غنې پرتی دی ډیر خ لیکونه وپکی ولې پښتون چې دینو هغه لیک طرف ته هغه لوست طرف ته هغه د کتاب ویلو طرف ته لوستو طرف ته او خاص طور د پښتو کتاب ولې نل ولی دا شاعرانو رونو او کنا دغه کمزوري ده او کنا دغه خلکو د لوستونکو کمزوري ده
زهیر صاحب پدې کې کزه تاسو دا وایم چې زمونږ د حکمران ډلې یو ډیر لوی لاستي کله چې پښتو جبه د دې سکولونو د دې مدرسو لازمی جبه وګرځي کله چې زه د اردو او د انګریزي د ډایجستو د اخبار جهان او اخبار او دغه قسمه سیزونو په ځای باندې د خپل جبې یو رسالي یو اخبار له توجه ورکم نو بیا کې دي چې موږ دغه وجه ده چې پښتانه په جبه وای خداغي لستل دا ورته پتن لګي څوک پر وخکاری یار سچی چې غنلولي ډیر ته لری لری ګرځي او پدې کې لکه زمونږ د حکمران ډلې یا دغه چې پښتو ته عمره توجه سرکار نه ورکړي چې دا په دغه کې لازمی جبه شي دا جبه زما د روزګار جبه شي نو بیا بخامخار یو سړی دا کوشش کوي چې زه د خپلې جبه دا کتاب دا رساله دا ولولم چې پدې کې څه دي
شاعر ادیب لګیا دی ورس پروزا پښتانه چې دي شاعران او ادیبان ډیر زیات دي ورس پروزا لګیا دی شعرونه لیکي خو نصر طرف تر دوی توجه ډیر زیاته کم ده آیا دوی نصر لیکل نه شي کنه لیکل نه غواړي تن اسانه دي او صرف بس غزل یا یو شعر ولیکي او بس وای چې ما خپل کار پوره کو څه وای
ستاسو خبر اړه راخه خبر ده د نصر په حواله باندې دا سدي چې نصر لیکلوم ګران دي خو یو لیکون کې یا یو ادیب یا یو شاعر دې ته ګوري چې یاره زما نثر کزه د نثر کتاب چاپ کوم نو وسو ګوري نه لستون کې نشتا کچره دې لستون کې نو زمونږ شاعران ادیبان قلمکاران دا غی دون توان طاقت شته دی چې په زرګونو شمیر کې شاعران شته نو دینه سروم لیکل شي چې لیکل شعر ګران کار دی
تاسو چې شعر لستون کې جن هغه ډیر دی
د شعر لستون کې ډیر دی د شعر لستون کې ډیر دی او ریدون کې ډیر دی او د نثر د پاره بیا دی خلکو سره وخت نشته چې دی د نثر کتاب وګوري
په ادب کې سو قسمه مونږه اکثر ملګرو لګیای چې یو سنجیدہ شاعری دا یو نن سبا دا ما په بلوز یو رپورت هم کړو چې په دې کې سټو کې کومه شاعری دا تاسو هم په کې سټو لپاره گلزار او نور داسې مختلف خیال محمد دی دی لپاره تاسو شاعری کړی دا نو تاسو د کوم قسم شاعری چې دی نو لکه تاسو وایي چې دی ته پختو ادب ته چین واغه وده ورورسی د دې کې سټو شاعری لوجی او کنا کم چې په کتاب کې او په نصاب کې یا په نور رسالو کې میگزینونو کې کومه شاعری خپریږي
سما خپل ځانی دا دغه خیال دی چې شاعری قلم کاغذ دا د الله تعالی طرف یو تحفه ده یو شاعر له پکار دادی چې هغه د خپل قلم نه دا سی کار واخلی چې مقصدی کارتی والی چې هغه داغه د معاشره یا داغه د خور د خلکو د ولس په کار باندې راشي اوس زما خپل ځانی چې کوم شاعری ده نو زما په کال اته نه دی کې غالبا لومبنی غزل ټلویزیون نه نشر شو بیا داغه نواله تر دن نه پورې زما داغه سره رابطه تر اوسه پورې سه خو او شاسل سندر یا غزل دا ویلی دی په کیسټو کوم دا زپر اقرار یا دا سی د پښتو یو سندرغاړي کلوی دی او کوړو کې تقریبا نه دی پاتې چې هغه بزما سلیک نی ویلی سندر غزل ډیر ویلی دی خو ما کوشش دا کړی دی لکه اوس ټلویزیون لمه پړم بونی سل باندې لیکل کړی دی بیا کا ترننه پورې لیکل کړی دی ما دا غی ته دا کتلی چې هر د ټلویزیون دا یو کړکې دی چې پار کور کې کولاو شوی دا ما نه دی په کار چې دا سی شعر یا دا سی سندر یا دا سی یو غزل په دې باندې وړاندې کما چې دا غی نظم یا راتلونکي نسل یا دا ځوان کول دا بیلاری شي یا دغه شي نو او بل دا ټلویزیون پالیسیوم دغه شي را دا سه قسم سي دغه نه وړاندې کوي نو ما چوکاټ کې دننه چې پاغي کې چې دا غي مور او پلار سره یا د ورونو خويندو سره انسان نستي او دا غي ورېدو پاغي باندې صدقه نه کوي ما دا شانتي کار کړی او البته کیسټو د پاره مې ټپی لیکلی چې ز پر اقرار په وینا باندې ما کړی ز پر اقرار د پښتو ډیر خسندر غاړي دي زلمی سندر غاړي دي نو د پاره مې هر یو والیوم لټپی لیکلی دي په هر والیوم کې زما تقریبا ډیر سلويخ سلويخ ټپی د ویلی دي چې غیلا د صاحب ګل په موسیقي کې د ډیر خ دغه ورکړی اعلان کې زما غټپو کې بدومره دغه نو سمره چې د ورسره خواري کړی د आवाज او د ساس په دغه باندې
تاسو د ټلویزیون د پاره ډرامې هم لیکلی دي
ما د ټلویزیون د پاره ډرامې لیکلی دي خو ډیره کمی سنگل پلیز مې ولي ودرې سلور دان لیکلی دي یو په یو افسانه باندې مې ډرامې تشکیل کړو او ودرې مې د شانتي تخلیک کړې بل دا چې د دې سندر پروګرام کې ما اوس ټیلی فلمونه لیکلی دي ټیلی فلم دا څه و چې هغه شوکتلی صاحب ما د سوال جواب وکړو چې تراشه او کینه زمنګ یو ټیلی فلم دی 15 منټ یو ټیلی فلم پاغي کې بشپک سندر وي او د افسانه غونته کې یو دوه کردارونه به یو ځای بل ځای کې ګرځیدل او پاغي باندې به आवाज راتو چې دغه دوه کردارونه په والا باندې به خبره تر کې دی بیا په کې سندر راغله خو لکه زیات چې دغه د موسیقي او د ټیلی فلم غونته کې دغه بیا اوس په کال 2009 کې نثار خلیل چې د پیښور ډیر خبر پروډوسر دی اگر تاسو سوال جواب وکړو چې دغه شانتي ټیلی فلم بل لیکو نو هغه لپاره بیا بیا یو درې دغه لیکلو یو پړاو یو مات کچکول یو بیرزی دا درې واړه مې ول ټیلی فلم لیکنو په دې کې بدري سندرې او د دوه کردارونو په دغه باندې به ډایلاګس وغیرہ وو دا هم لکه زیات تر پکی کوشش سمګ دا چې موسیقي یا د سندرې پکې وړاندې شي
درته چې په ډراما لیکل چې کم دی اوس ډرامې لیکوالان چې کم دي نو زیات پکې اوس ماده سي لیکل چې هغه خپل ډراما آرټستان دي هغه په کې راغله نو یو پروفیشنل لیکوال او یو دغه قسمه لیکوالان چې دي ډراما آرټستان چې دي هغه راشي لیکل کوي نو تاسو غنې چې په دې فن باندې بس هغه پرې نه باسي دا قسمه چې یو پروفیشنل لیکوالی او یو داسې قسمه لیکوالی
بالکل داسې د ظهیر صاحب چې موږ سره څنګه د پښتو په ادب کې د نثر لیکونکو کمی دی دغه شانتي د میډیا د لپاره یا د الکترونیک میډیا د لپاره د ډرامه لیکونکو کمی دی د ګوتو پښمیر باندې دغه دوه سلور لیکوالان دي چې غوړي روړي نور که زه قبل قبل کوشش ورسره کوم یا په موږ باندې پزور باندې یو سیزو لیکلی شنو زمنګ نه یا دغه کسانو نه ډرامه رائټر یا ډرامه نگار نشي جوړی دی نو دا به دا چې اغی د خپل وخت د پاره چې اغی تبل لیکونکو په لاس باندې نور دي او اغی غوړي چې را اوس خامخاس وړاندې کول دي چې ډرامه ور کول دي نور ډیر کم کوز رامنګار په نشي حساب دي
به سي د لیکوال تاسو وایي چې د پښتو ډرامه دا وخت په کم مقام ولاړه ده
د پښتو ډرامه څنګه چې جبا ډیر ورسته پاتې شوی ده دغه شانتي زمنګا ورسره د ادب هر یو سن افسانہ نصر نور لکھنا مکالہ دا خاکہ انشائیہ دا اور ڈرامہ خود ڈرامے دا پارا بیا کمنگو گرو کنا نو دا ڈرامہ سلگ اڑی دی پرمختگ کر دی اغم دا ٹیلی ویژن پہ ذریعہ باندھی چھ دا ٹیلی ویژن پہ ذریعہ باندھی اگی پرمختگ کر دی اگی وجہ دادا چکور پکور باندھی دا کتیشی او خخوری شی دا پختو پختنو کورنو کی پختو ڈرامے تا ڈیر خلق پتما باندھی ناستی اگی دا گوری نو زمنگ ڈرامہ دا نور دا اصناف دغن مقابلہ کی لگا پوڑان دیتے لیے پرمختگی کردی
زبیر دارا تو ہے چی دا پختو ادب و دا پختو جب چکم دا دا پرمختگ سنگو کی دا پختنو کی با سنگ دا دی شعور را بیدار کلی شی چیر تاسو راشی دا پختو لکل تو وای پختو لولی پختو لکی
دا دی با یو دا غدائی چی سنگ تا استما وقتی ویل چی کلا سرکار دیتا توجہ ورکی چی سرکار زما جب دا مدرسی جب شی زما جب دا اخبار جب شی زما جب دا الیکٹرانک میڈیا ٹیلی ویژن ریڈیو ددی جب شی او په مدرسه کې دا لازمی وګرځول شي تر خیبر پختونخوا حکومت خدا اعلان کړو چې تر لسمه پورې به دا جب لازمی خلا تر اوسه پورې باغی باندې عمل درآمد نه شي دین سبا چې په پختونخوا کې د این پی حکومت دی نو پکار دی چې دی بل دا جب د پرمختګ د پاره دا یو سیاسي مسله هم ده چې تر څو پورې حکومت یا سیاستدان یو قدم نه پورته کړي نو زه ته بل بل منگ بدا جبا نشته کولی شو او دا شاعر یا دا کلمکار دا خدا دی چې غلی کولی کی خو چوس دا غی دا پر میدان نشتا نو دا بخامخه رستو پاتې کیږي
تاسو چې دی یو استاد هم یې
جی
نو تاسو په اسکول کې چې نو کم مضمون چې نو هغه خای
زمون خو عام اسکول دغه دای شي ما خو چې کم مضمون ناغشتي دی دا اسان اسان مضمون نه دی اردو او پښتو دا ورته خیم مشمانو ته
خا د پښتو په اړه باندې تاسو خپل طالب علمانو ته خپل شاګردانو ته په حیثیت د شاعر تاسو داسې درس ورکوي او مطلب طالب علمان درو جهانات کم طرف ته دي
نو داغي خو نو د حکومت د طرف نه کم نصاب ملاو شوی دی مونږ په هغه دایره کې کار کوو خو داغي باوجود چرته کې داسې خالی پیریډ یادغي نو زما کوشش دی چې زه خپل شاګرد ته د شعر او ادب داغي معلومات ورکوم او کوشش مې دی چې دی د خپل جبه سره مينو ساتي خپل جبه پرې نګدي ځکه چې دا هم داغه د شناخت ذریعہ دا داوم داغه پیژنګلو دا
پختاره طالب علمان چې کم دین هغه پسړه کې مینه لري د دې جبې د پاره د دې ترقې د پاره د ستر سره خبرې طریقې په دې باب لبانی
او ډیر زیات داسې کزو ګورم او تاسو خپل سر یو کینو ډیر دغه بدای چې غیبا د خپل مورنۍ جبې سره ډیر زیات مینه لري په الکانو کې اوس زمنګ د سکول مثال به تاسو ته درکم هر یو استاد چودري کاغه د عربی دی کاغه د اردو دی کاغه د پښتو دی کاغه د بل څه مضمون دی د ساينس دی او کاغه دغه دی نو چې خپل ماشوم پوهی نو هغه په کدا انګریزي هم دی نو هغه په پښتو کې پوهی خیالم کړی نو هر یو استاد چې کله چاک پلاس باندې بورډ تودريږي نو کوشش دی هغه او بل جبو ویلم نشي کنه کاغه استاد هم یار سي کنه خو پردې جب ویل یا هغه د ماشوم ذهن ته او د هغه زړه ته کوزول دا ډیره ګرانه مرحله په خپل هغه استاد چې خامخا به پردې جب انګریزي والو مونږه کوردو والو نو خپل ورته ورانه ورانه کوي یو هغه شانتي صحیح تلفظ یا صحیح ادایګي به داغه نه کیږي نو په هر سکول کې په هر مدرسه کې کوم ګورو استاد دی او چې بورډ ته ولاړ دی نو خپل ماشوم په خپل جب په خپل مورنۍ جب باندې پوهي په هغه کې هغه مضمون اغه تخی
پختانه چې دین دا بسنګ تعلیم یافته جوړول څنګه جوړې دي شي دا غیره پر کمې حلې زلې پکار دي تاسو بحثي د استاد بحثي د شاعر ادیب په لیکوال تاسو وای
نو دا خو کومو ګور نو علم یو طاقت دی کوم کومونه چې پدې نړۍ کې علم او هنر باندې شته دي نو اغي پدې نړۍ باندې حکومت کې یاد اغي د ساينس ټیکنالوژي د په ذریعہ باندې نور کومونه ورستو پریخی دی او دا خو د حکومت او د سیاسي دغه چې خامخه هر ماشوم کاغه د کلی دی کاغه خار دی کاغه دار دغه دی کده غرونو دی کده سم دی چې مدرسه سکول کتاب قلم د سرکارو لري خپل جون جوک په دغه کې تیر کې علم حاصل کی ځکه چې بغیر د علم نه یو کام هم شته کیږي نه
دا دوی چې تاسو په وارډونه هم غستې دي نو کو لک زمونږه مینوالو ته چې دی نو د دې په باب باندې وای چې تاسو کم کم وارډونه غستې دي په کوم سنفرو کې تاسو غستې دي
په وارډونه دغه خو یو طرف ته د ټول نزیات مینا زما شعر زما لیک سره خلکو کړی دا ډیر داسې کسانی چې ما د خپل شعرونه نه یاد اکثر یارانه رخصوی یوزین کسان را ترایات کی دی خلق را سره ډیره زیاته مینا کړی دی زما د پاره ډیر لوی احساس دی چې زما یو شعر تا یار یو سندرې تا اغه له داد ور کړی اغه خوخه کړی ما وړونه چې غشتینو په دی ولسی رنگزار کتاب باندې ما د سواد د سیمې نه چاچا کریم بخش واړه غشتي دی بیا د پیښور نه پاکستان رائټر ګیلډ دی هر کال په کتابونو باندې وړونه ورکړي دی را لې وړ را کړی دی دا پیښور ټلویزیون نه په کال 2010 کې د بهترین شاعر دی د غوره شاعر ایوارډ د پاره زمانو او د محمد اسلام ارمانی چې زمونږ ډیر ښه شاعر دی سینیئر شاعر دی دا لندن ډیر سره تعلق لري نو دغه ایوارډ اغه مالرانه کو ټول پټیلی فلم په دغه سندرو باندې په هغه سندرې چې کمې نثار خلیل دغه کړو ریکارډ کړو پاغه باندې واغه ایوارډ محمد اسلام ارمانی واغه چې ما صرف نامینیشن شو اوس په دې رابطه کې پښتون آرٹ اینڈ کلچر یو این جی او دا امجد شہزاد و نور ملگیری داغی پشا باندھے ولاڈ دی ندی زما تقریبا سے لس دور سندرے کم چدا من پا والے دی کم چدا پختون پختو پختون والے پدغا والے باندھی دی اغا دی ریکارڈ کړی دی نو پدغه باندې د پښتو د غوره شاعر واړې مال راک پنشتر حال کې دغه پروګرام او د ان پی حکومت رالوم یو درې سلور میاشتې وړاندې د اسمندیار ولی خان پلاس باندې یو سند راکړو په پیخور سیم هاوس کې
ډیر مننه حضرت زبیر زبیر مشال ریډیو سره د خبرو اترو د خپل وخت ورکولو ستاسو یو جهان مننه
ستاسو هم ډیر مننه چې تاسو د دې مرکې لپاره زرو غوښتم او زمانه د مرکه واغښته او زماده معلومات د هوا په چپو باندې د مینوالو پښتنو ته ورسول ډیر ډیر مهرباني
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ريپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
یو رزي او صحرا کې پخکارو گلاب میں ولا رولد پرکید خیست خندان یو رزی یو سہرا کی پخکارو خندا سنخفائی خالا لڑم مابل آزما پشان رہم گلی بد نصیبا رکد زلفو د جانان لد چانیاز بینی گو دے نرم مخلبا دیو سی نبم گل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان غلے شان مس کے شوے خان غلے شان مس کے شوے خان گا سب دا سہرا پشان چار چا پیرا پیرے خمری مرو خان للتا دے توڑے کس تان کیس برنگ امر لمبا یم دائش چپا نگم کرشما دام چپ باقی بزر گولو گری گلا پشان